احمد چې بریم ستاسو قربه سهار مو بخیر.
hold the Taliban regime accountable for what they promised in
terms of the NATO sarmunshi wa ila Taliban sarba da kriyo shmano hisab kaw da sultan bar da de chargandawano josiat urande pa khparawana ki
nasar kawala che da kargar mashna pura ko no pam de dil mo da kala karkhana watala
mulgar milatana gwaadi la da khas kasano sara che wadi saudagari lari hamdaras la bewas la fanano sara naqdi mrasta wakri په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. تر هر څه مخکې خبرونه، سور سری وایي چې په یوازې له افغانانو سره مرستې نشي کولی او په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې کابل ته درمل استولي. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او امریکا په سوریه کې د القاعده یو مهم مشر عبدالحمید المطر وواژه. د خبرونو تفصیل، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د روټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینا ریچچ وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یوه خپره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوقالعاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د سالنګ د حفظ و مراقبت د ادارې چارواکي وایي چې د یوې شپې مخې درنې واورې او سیلۍ له کبله دا لاره د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې وه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لویه لار د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلی عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویه لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین له ځان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګاډو او هلیکوپترو برخه پکې لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتلو له کبله له رامنځته شوي ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، ډېر پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ته د پچې ځای پیدا کړي. طالبانو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د سیمې او هیواد د سیمې او نړیوالو هیوادونو هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د مرکزي قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزی قمانداني ویان تورن جان ریګسبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټ ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریګسبي څرګنده کړه چې داسې نقش نشانی نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال د ملکیانو ته زیان وشته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر روحیې سره د لوبو ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورو لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9 له پاکستان، د اکتوبر په 10 له نامبیا، د نومبر په 3 له هند او د نومبر په 1 له نیوزیلند او د نومبر په 20 له استرالیا سره وي. دا خبرونه دا سجر اډو سهارنی خبری مجله په منځني سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي مشر وایي ناټو اوس پر دې کار کوي چې څنګه طالبان د خپلو حقو شمنو په حساب کتاب لپاره کښېنوي چې له نړیوالو سره یې کړی دي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع د وزیرانو د 2 ورځې له غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د 2 ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناټو اوسمهال له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب تکشینو چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همدارس هغه ژمنه چې بشري حقونو ته بدر ناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وطنو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستانه وباسي او همداراز د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناټو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همداراز د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوایستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناټو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی له هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیې بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د 5 په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړې شاملې وې قطر ته ورسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو له نوي جوړ شوي پروګرام څخه هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادي نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدي له بې وسلو او د کوچنیو زیان سره مخ سوداګرو او له هغو سوداګرو سره وشي چې وړې پانګونې په افغانستان کې کړې دي او زیان ور اوښتی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام استازی عبدالله الدرداجی وایي دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. جزئیات په دې راپور کې
نسخه کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو دا خپله کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځینو نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګې دور سې کار سر وننی وو او مجبور شو د خپل هیلو دی وړي دنیا گئی ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروستیو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو، او ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو خصت کمزوري شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو، او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کېدای شي سلګونه او ان زرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړی وو، او تر خوای ځنیو نورو ته هم دنده ورکړې وه، خو اوس له څو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړه نه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ڈی پی جوړ کړی، چې پر بنسټ پای د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمینه برابر کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپله ټولنه کې مالی سرچینو، دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسی او افغانان مالی سرچینو، د ظرفیت جوړونې فرصتونو، بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو ان ڈی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بېوزله دولتي کارکوونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتي توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سناولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې د چوو تړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو ټولنو څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیارغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی ده دغوی په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سنوري ادارې موږ سره همکار شي ترڅو ورته موږ په خپل پښو ودرېږو.
طالبانو له دې وړاندې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلی کړی. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم له راتګ وروسته دا مرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکوونکو ته د معاش له ورکولو عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیه کې له سپوتونیک اژانس سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو 90 سلنه کارکوونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکوونکو ته تنخوا ورکړي.
له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو د مرستو د نوي پروګرام په اړه واورېدل. بلورته سره صلیب لمرستندوی هیوادو او مؤسسو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. سر صلیب وای په یوازې د دغه احتمالي ناورین مخه نشینبلای، نو نور مؤسسې او هیوادونه هم باید راوړاندې شي. ژمی را روان دی او افغانانو سره باید مرسته وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا سجرډ پروانه خبرونه کې د پاکستان په لاهور کې د اسلام پالو د مظاهره په اړه وړاندې راپور درکو. دا مظاهره په تاوتریخوالي اوړي اوشتي ده، تلفات پکې رامنځته شوي دي. خو به جواب 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورسپانې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورسپانې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډیرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصه زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خپور کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه تر ستوني تېره کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دیوی خبرونه بیا د یو افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لویه شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بی سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نورو غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي په روسي یو څونه یو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
د بشر د حقوقو سازمان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزاره او د بيزای کېدو ادعا کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي خو ځینې حقوقي پیښې شته. کدا سی وي له حقوقي اړخ باید څه وشي؟ په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نصر خسته.
طالبانو ډیر زدي دا مسئله د شخصي مسائلو پر بنیاد باندې، د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خو دې چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده، د عدالت د تطبیق لپاره باید یو سلسله قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړئ شي چې د هغه په نتیجه کې د ټولو خواوو اواز واورېدل شي.
سیدی صاحب، د افغانستان اوسنی قانون دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شویو مځکو ادعاوې دقیقې وڅېړي؟
مطمئنن چې لري. ما په تاسف سره د افغانستان اوسنی واقعیت یعنی د طالبانو حاکمیت زما د توقع خلاف دی. حقوقدان په توګه دا اعلان باید په همغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثناء د هغه قوانینو چې موږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسني د طالبانو د عدلي چارو وزیر یو اعلان وکړ، هغه دا چې موږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو. د حقوقدان له خولې نه د احترام د اگرو مگرو د دست مسائل او په عدالت کې دا سره معنا نه لري.
البته د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون په برخه کې طالبانو دا هم ویل دي چې ځین موارد چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې دي، له هغه پرته به نور اساسي قانون د تطبیق وړ وي. که چیرته د هغه اساسي قانون په استناد په اوسنی افغانستان کې محکمه پریکړه کوي، نو هغه د جزا قوانین چې په نورو برخو کې شته هغه دا توان لري چې دغه حقوقي مسایل چې د مزکو د غصب دي او د سنور حل کی.
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دومره نقطه ته چې تاسو اشاره وکړه هغه ودی، اما د دې قانون اساسي ته احترام کوي او خبر ده تطبیقوي دومره خبر ده. بل خبر ده دا چې د نورو قوانینو په مورد کې، د مدني قوانینو په مورد کې چې د جزایی مسله خلا جدا خبر ده، تر اوسه پورې په ښکاره مشخص کم اعلان نه ده کړی.
د مزکو د غصب مسلې ته کراو ګرځم، د افغانستان دننه په تیرو څلوېښتو کلونو کې بیا بیا مزکې غصب شوي دي، زورواکانو مزکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یو مزکه څلوېښت کاله مخکې غصب کړي نو او دام زکه دهغه زوی یا المسی ته رسیدلی د جزات قانون مخې دا به بیرته تو ګرځولای شي؟
یو اصل د بقای ماکانا لا ماکانا او په اقرارات کې او د زمکو په مورد کې د شلکلن په اصطلاح زولیدی مسأله مطرح ده، اما دا د زولیدی مسأله هر وخت د اعتبار ورده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلي کې اوسیږي، په اخریه کې اوسیږي او د ځي او راځي څه ورته نه وي، شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راځي چې وایي دا خو زما ځمکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدی شي چې یو څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړی او اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغه سې چې وایم چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید ومه، دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، د دغو اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې ادعا کوي چې دا زما موټر دی قواله دی چیرې ده.
د حقوقو له ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه په مننه. لاند خبرونه د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې له لوري د اته ویشتنو یو بار چې درمل پکې دي کابل ته ورسېد. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خپره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشرابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لوی لار پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شو. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. د امریکا د مرکزی قمندانۍ په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړې چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان تورن جان ریکس پی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بي پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده. ازادي راډیو په منځنۍ سبد 12/8 په ټول افغانستان کې اورېدل خبرونې د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفو اورېدل شي، او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. کله ناکله البته اف ام ګډوډ وي، نو تاسو په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو اعتراضیه کار بندیز و. دا کار بندیز پرون و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لاره له تیرو 300 ورځو راهیسې بنده ده. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پراپور کې
د افغانستان او پولیس چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28مه نیټه په بشپړ توګه کاربندیز سوی دی. کاربندیز د ځای تجارو لغړیان للوري د چمن او سپین بول د ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان څخه وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بوده کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ د تجارت لپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بیجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دې دا لاره خلاصه سي، دا ولس د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15مې نیټې راهیسې د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوا چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په ساحه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلې دي.
په چمن کې مو د سپین بولدک د لارې د خشکېدو له خاطره د اعتراضي غونډې راپور اورېده. بل لور ته په پاکستان کې د پاکستان په مهم ښار لاهور کې د اسلام پالو مظاهره په تشدد اوښتی ده. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لارون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبی کې پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې پرون د معترضان او پولیسو په خوډب کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشي سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همداراز د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانع ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم له منځه ولاړ او خلک د لارو د بندېدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشا ځواکونه د اوښکې بهوونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یوه ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یوه ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباده تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوي د خوشې کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهره داسې مهال پیل شوې چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.